دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدامون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال طالبان وای د ازبکستان سره د ترمیز مزار شریف مزار شریف په خور د اورګاډي د پټلې په ګډون د ګډو همکارۍ په اړه خبرې کړې د طالبانو د بندنوي چارو وزارت وای چې د دوی د بندنوي چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره غونډه کړې ټاکل شوې چې د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه کانفرنس کې د ګډون په موخه ازبکستان ته رسیدلې نن د هغه هیواد د بهرنوي چارو له سرپرست وزیر سره وګوري د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي باختر دولتي خبری آژانس د وتلي پاکستاني عالم مفتی تقی عثماني د مشرۍ لاندې نن کابل ته د یو وتلي کسیز پاکستاني پلاوي د سفر خبر ورکړي د دې سره سره چې طالب چارواکو په دې اړه رسمن سندې ویلي خو باختر آژانس ویلي چې یاد پلاوی به د طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې وکړي سیلابونو یو ور بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسولي چارواکي په تیره یوه شپه ورځ کې په میدان وردګ ننګرهار او نورستان کې د اتلسو کسانو د وژل کېدو خبر تاییدوي پیخوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وای په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو 13 ورځ ډیر لږ کسان مړ کړي د افغانستان نږدې ټول مرکزی ختیز او جنوبی ولایتونه په دې وروستیو کې سخت سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړ او ټپیان شوي د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې له یو شمېر چینی سوداګرو سره لیدلي دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې له چین سره د بانکي ستونزو په برخه کې د یوې حل لارې موندل او په افغانستان کې چینی سوداګرو ته د پانګونې لپاره د زمینه برابرولو په موخه بحثونه شوي د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې دواړو خواو د صادراتو او دغه شان د خو بانکي اړیکو د رغولو په موخه د دغه ډول ناستو پر دوام ټینګار کړي طالبانو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د فلج د واکسینو د کمپاین د پیلولو اعلان کړی د طالبانو د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 5.5 میلیونه کوچنیان واکسین شي دا کمپاین به د افغانستان په جنوبي جنوب ختیځو شمال ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو په 248 ولسوالیو کې ترسره شي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په اوکراین باندې د روسیې د يرغل لپاره څخه د 15 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دا جګړه وګټي دا يرغل د روان کال د فبروري په 24مه پیل شو چې نن یې شپږمه میاشت پیل شو ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د دغه جګړې د 15 میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټیلیګرام په شبکه کې وویل چې اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري زیلنسکی زیاته کړه چې اوکراین به هیڅکله شاته ګونه کړی او په پای کې به یو ګټي د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد پوځي حکومت څلور دیموکراسي پلوه فعالا اعدام کړل دغه څلور فعالا تیر کال په یاد هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوي په اعدام شویو کسانو کې د میانمار د لیرې شوي مشرې آنګ سان سو چی په مشرۍ د دیموکراسۍ د ملي لیک په خوانی قانون جوړونکې پیوزیا تاو او د دیموکراسۍ پلوه پال کیومن یو شامل دي په اعدام محکوم شوي کسان له پاو سره په جګړه کې د ملیشو په مرسته تورنو امریکا کې د تودې هوا شدیده سفره لوتیده د دغه هیواد پلازمینه واشنگتن ډی سی او دالاس کې د یک شنبه پر ورسته او دوخه د سانتیګراد ته دیرش او ځینې سیمو کې ان تر یو څلوېخ درجه ورسیده د کالیفورنیا یوسیمیتی ملي پارک ته نږدې لګېدلې ځنګلي اور د دې لامل شو چې دغه ایالت ځینې برخو کې بیړنۍ حالت اعلان شي دغه اور له کبله تر شپږو زرو ډیر کسان لسیمې ایستل شوي او لس کورونه ویجاړ شوي له دې سره له امریکا په یو بل خبر کې ویل شوي چې ولسمشر جو بایدن د اقلیم بیړنۍ حالت په اعلانولو غور کوي دا خبره د اقلیم برخه کې د امریکا استازي جان کیری رسنیو ته کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې په تیرو درو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونو تر اتلو سوپر کسان وژلي او په همدې شمیر نورې ټپیان کړي دي. دغه سیلابونو زرګونو جریبه ځمکه هم تخریب کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اترونکو اتسلویر ساتونکو کې د نور اورښت او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی دی. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د سیلابونو د زیانونو او مصیبت زپلو سره د مرستو د بهیر په اړه د طالبانو د حکومت د طبي پیشو په وړاندې د مبارزې د دولت وزارت ویان مولوي محمد نسیم حقانی سره مرکه کړه.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې په سیلابونو کې د مرګ جوړې لپاره ریپورټونه ورکړي. ساسي معلومات څه دي؟
تیر درې ورځې کې په نهو ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغوی جمهوریت څخه ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا دې ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي چې د دې سیلابونو له امله متاسفانه زموږ اتلس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. لس تنه په میدان وردګ ولایت کې مو شهیدان لرو، درې تنه په نورستان کې دي او پنځه په ننګرهار ولایت کې دي. زخمیان هم تقریبا همداسې اتلس شل نفره دي. کوم ته راپور چې راغلی هغه ته اتلس نفرو شهادت او په سلګونو کورونه د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي. همداسې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې هغه د دې سیلابونو له امله ویجاړې شوي دي چې په هغه کې مختلف پښتونه اوږده هیوادوال خراب شوي دي.
دغو سیلابونو په ځینو ولایتونو کې لاري بندي کړې دي. د لارو د وضعیت په اړه تاسو معلومات څه دي؟
تیر ورځ خپل شپه د بامیان کابل لار د څو ساعتونو لپاره بند شوی و. بیا موږ یې ستاسو سره مربوطه نور ادارو په ګډه باندې هغه لار خلاصه کړه. همداسې د ننګرهار او کابل لار بند شوی و. لږ وخت لپاره هغه هم د مربوطه ریاستونو په همکارۍ باندې لارې خلاصې شولې. اوس کومه بټې لارې بندې نه دي.
هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې یو شمېر ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو د وتلو اټکل شوی. تاسو په دې اړه څه ترتیب
بلې او اواشناسي د ادارې دغه سره مطابق شاید نن او سبا هم د بارانونو او د سیلابونو راوتو اټکل دی. موږ ریاستونو کې چې څه یا په مرکز کې څه پلاس کې لرو خپل د امکاناتو انشاءالله پر تر امکاناتو ته په کتو موږ اماده کې لرو. خدای نه خواسته په کوم سیمو کې سیلابونه راځي یا خلک انتظار کېږي موږ به هغوی ته رسېدګي کوو. کوم کومه شي هغه ورسو.
آیا ستاسو وزارت د سیلاب ځپلو لپاره د برسو بهیر پیل کړی دی؟
وزارت څلور دې ولایتونو کې خبر مربوطه ریاستونو ته امر کړی دی. هغوی هم دغه سیمې چې سیلابونه پکې راغلي دي رسېدګي کړې ده. خلکو ته یې اولیه کومکونه رسولي دي د خوراکي او غیر خوراکي موادو. همداسې کوم خلکو چې کرپناوي تقریب شوي دي هغوی ته یې د خیمو او همداسې د نورو اړینو موادو توجیه کړې ده.
د پکتیکا په درې ولسوالیو همداشان د خوست د ولایت یوې ولسوالیو کې د زلزلو له امله د اوسیدونکو اکثره کورونه لړیدلي. تاسو د دغو کورنیو سره د کورونو په بیا ودانولو کې څه څه کړي دي؟
دا افغانستان اسلامي امارت په لویه سطح باندې په دې باندې کار کوي. په تېر شورا کې په دې باندې زموږ وزارت مهین صاحب خبره کړې ده. رئیس وزرا صاحب د نورو وزیرانو په دغه باندې هغه طرحه تصویب شوې ده چې سیمې ته به جیولوژیکي ټیمونه استوي. همداسې نور ټیمونه چې وګوري هغه سیمې ښیدلو ظرفیت لري که نه لري، یا خلک په کې اوسېدلی شي که نه شي. بعضې خلک داسې اوازې وي چې هغه سیمو کې زلزلې زیاتې دي یا دښې لري د اوسېدلو دغه نه لري. نو کله سروې مکمل شي انشاءالله امارت اسلامي تسلیم لري چې خلکو ته دایمي سرپناه جوړولو په برخه کې په کار کوي. خپله به هم انشاءالله کومکونه کوي چې نور خیریه موسساتو همداسې بین المللي یا نړیوالو موسساتو د کومکونو سفر ته بولی دي. هغوی به هم بیا خپل مرستې په همدې لاره کې مصرفوي. څون تر اوسه پورې موسسات نړیوالو موسساتو موږ ته چې کومکونو دا وعدې کړي دي موږ ته په لاس کې نه دي راکړي. خو شاید چې کله دا کار شروع شي د خلکو د کورونو د جوړولو هغه وخت دي خپل کومکونه کوي انشاءالله.
د مرکې نه مننه.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه د ازبکستان د تاشکند په ښار کې یو مهمه غونډه پیل شي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم ورپلل شوی دی. په مجلس کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو بحث کیږي. ازبک چارواکي وایي چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله په اجندا کې نسته. نور حال پر رپورت کوي.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د نړیوال کانفرنس په جولای په 15مه نیټه د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه پیل او د دوه ورځو لپاره دوام وکړي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دې کانفرنس کې به د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون ولري. په واشنگټن ډي سي کې د ازبکستان سفیر وایي چې د تاشکند په کانفرنس کې به د طالبانو د هیئت ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي تاماس وست هم ګډون کوي.
The main objective of this conference
is د دې کانفرنس هم د هدف د افغانستان خلکو ته د غزناکو او عاجلو مرستو په مهیا کولو سره په دې هواد کې د روان بشري وضعیت مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو هم غږی کول او په نړیواله سطح سیاسي او اقتصادي اقدامات دي. بل هدف له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې ترمنځ د مؤثر ډیالوګ رامنځته کول او د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې د منسجم دریځ رامنځته کول دي.
د ازبک چارواکي زیاته کړې چې اوس مهال په هیڅ وجه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو تمرکز نه کوي او د کانفرنس یوازینی موخه ده چې د افغانستان د اقتصاد سره پر مرستي تمرکز وشي. نو موري وویل د ازبکستان کانفرنس ته د طالبانو د مخالف وسلوال لوري او یا هم جنات څخه څوک نه دی غوښتل شوی، بلخو د طالبانو د حکومت مسولین وایي چې د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبه په ورځ ازبکستان ته ولاړ.
ټاکل شوی سبا د شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
د سولې لپاره د اړیکو د ګروپ مشر سنگر امیرزاده وایي د تاشکند په کانفرنس کې باید له طالبانو څخه په جدیت سره د همشموله حکومت د جوړېدو، په حکومتي او غیر حکومتي برخو کې د میرمنو د ګډون او له نړۍ سره د شویو تعهداتو د عملي کېدو په اړه غوښتنی وشي.
طالبانو باندې باید فشار راوړل شي، هم نړیوال ټولنه سره، هم خپل خلکو سره، هم خپل مخالفینو سره باید لسره یو نوې ډیالوګ پیل کړي او په نتیجه کې باید داسې حکومت رامنځته شي هم نړیوال ته د منلو وړ وي، هم موږ هم سایګان ته د منلو وړ وي او په څنګه کې خپل مسولیتونه د بینلو ټولنې په مقابل کې ادا کړی شي.
د نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت شاوخوا یو لس میاشتې کېږي او تر اوسه دغه حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ټول شموله حکومت د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقوق، د تروریستي شبکو سره د اړیکو قطع کول هغه موارد دي چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو غواړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. درنو ریدونکو، په واشنگټن کې د افغانستان په خوانی سفیر وایي چې طالبانو د دوه تړون لمخې له امریکا او نړۍ سره خپل ژمنې پوره کړې نه دي. میرمن رویا رحمانی زموږ له همکار سید سلیمان آشنا سره د یوې مرکې پترس کې ویلي ځینې هیوادونه ځکه له طالبانو سره تعامل کوي چې له افغانستان څخه د احتمالي امنیتي خطرونو مخنیوي وسی. میرمن رحمانی د مرکه په سر کې د طالبانو پکړونو تبصره کوي.
دلیل یې چې اونا تانوس حکومیتشان مشروعیت لازمه پیدا نکرده نیست که اینا هم از عدم مشروعیت در داخل کشور و هم در بیرون کشور متاثر هستند، بیشتر از عدم مشروعیت در خارج از کشور. و دلیلش همی است که طالبا به هیچ وعده و همکاریه که جامعه جهانی از اینا انتظار داشت پابند نبودن، نتانستن که اون امو همکاری هایی که ازشان خواستن میشد ما یا حداقل انتظاراتی که از اونا داشتن او را به جای بیارن، با او دلیل اینا مشروعیت لازم ندارن، به شمول رفتار اینا در قبال حقوق بشر، مشخصا رفتار بسیار ظالمانه، حاکمانه و غیر قابل قبول در مقابل زنان، باعث ازی شده که اینا امو مشروعیت لازم پیدا نکنن.
تاسو د خزو د حقونو موضوع یاد کړله او بیا ډیر جالب ټکم دا ذکر کو چې کېدلی شي که دوی دغه د حقونو موضوع ته مراتو کی یا خزو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، امکان لري چې یعنې دنیا یې په رسمیت وپېژني. ستاسو په نظر نو که دغومره یو ښه چانس دوی دپاره وي، ولې دغه کار نه کوي؟ ولې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ مثلا ولې دوی نجونو د تعلیم مخه نیسي، خصوصا د ثانوي زده کړو چې هغوی باید عالي تحصیلات وکړي؟ ولې به داسې کوي دوی؟
در همه دنیا گروپ های دهشت افغان، حراس افغان وقتی به قدرت می آین و یاد ندارن که چطور حکومت داری را پیش ببرن، چطور یک حکومت را که مردم می خواه و می تانه باعث پیشرفت و ترقی کشور شوه احیا کنن، چیزی را که بیشتر یاد دارن روی از او تمرکزشان بیشتر می شه. این یک دلیلش است. یکی از دلایل عمده امی رفتارشان در قبال زنان امی است که اینا امی مسئله است که به این بلد هستند و خوب امی را شعار خود ساختن و یک حکومت است که به اساس از این که تمرکز داره روی پوشش زنان، روی از این که زنان در کجا حضور بیافه نبیافه و مشروعیت خود در بین گروپ سربازای خود که متاسفانه متشکل از جوانا خردسالای بسیار می باشه که اونا در یک سن خرد در این گروپ جذب شدن و امی رقم تعلیم شدن در اون مدرسه ها و فکر میکنن که دنیا فقط در اون از امو چارچوب کینا برش نگاه میکنن معلوم میشه و فقط دین و مسائلی که اینا برشان ارزش داره وابسته با این امی مسائل مشخصه که در مسئله زنان است و مسائل بسیار خرد و کوچک مشخص است با او باید تمرکز کنن و امی اینا را متحد می سازد.
امدی هفته که به خبرونو که آوری چه در مالیزیا، مثلا در ترکمنستان، در پاکستان، در ایران، در چین، در دیر نور هیوادونو خصوصا در آسیایی هیوادونو دیر استازی کابل ته لاړل، د طالبانو سره ویدل، د یوناما استازو ورسره کتلی دي او حتی ځینې موافقې قراردادونه کوي تجارتي. ستاسو په باور باندې نړیوال څه مجبوریت لري یا دغه هیوادونه څه مجبوریت لري چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني مګر تعاملات ورسره ساتي؟
بله، بسیار سوال خوب و بجا و عمده هستی. ما به خاطر از اینکه سوال شما را پاسخ داده باشم میخوایم کشورها را به دو گروه تقسیم کنم. یکی گروه هایی است که در همسایگی افغانستان یا در جوار افغانستان قرار دارند. یکی گروه هایی است که دورتر از افغانستان واقع شده و کشورهای غربی دو مشمول هستند. گروه هایی که در جوار افغانستان هستند، در همسایگی و یا نزدیک همسایگی افغانستان قرار دارند، دلیل روابطشان یا تعاملات را که شما برش اشاره میکنین در افغانستانی است که اینا میخواین که در اینجا نفوذ داشته باشن به خاطر امنیت خود. تمام علاقمندی از اینا فقط از یک جای منشأ گرفته که متاسفانه افغانستان هیچ وقت نتونسته به حیث کشور ظهور کنه که اینا ایره به حیث یک کشور مستقل ببینن. روابط اقتصادی که مبنای سیاسی و روابط و علایق دیپلماتیک در جهان فعلا تشکیل میته از روی از او تامین شوه، فقط و فقط یک جنبه سیاسی و امنیتی داره.
سفیر سپتاسی چون واشنگتن که کاری تجربه لره یا سیاسی حلقو سر بلد هسته، اوس وقت در واشنگتن سیاست مداران و خصوصا در جمهور بایدن حکومت ده. افغانستان لا هم مهم ده؟ مثلا فکر کوی چه بیرت توجه ورته کی او حتی یو ډول مستقیمه مداخله وکړي؟
مداخله را ما در آینده نزدیک واقعا نمی بینم که امکانش باشه، ولی در مورد توجهشان توجه غرب فعلا در مورد افغانستان فقط خلاصه بمی میشه که چطور کمک های اولیه و بشردوستانه برسه، از در میدیا تبارز کمتر داشته باشه به خاطر مسائل سیاسی که در خود واشنگتن روان است، و امو تنشنه که بین جمهوری خواها و دموکرات ها وجود داره با او یک اندازه رسیدگی شده باشه که از مسئله افغانستان یک مسئله بسیار عمده سیاست خارجی یا یک مشکل عمده در انتخابات آینده جور نشه و به این شکل ظهور نکنه.
دیش دقیقه دا افغانستان او دنیا په حقلا دوونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجونه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې کو ژوندې باندې لیدلې او اوریدلې هم شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. ستیو برودنر یو مشهور امریکایی انځورګر، کارتونیست، ژورنالیست، لیکوال او ښوونکی دی. د هغه وروستي کارتونونه په اوکراین کې متمرکز دي. نور حال پر رپورټ کې وایي.
He's got prominent cheekbones.
هغه د مخ څرګند هډوکی او اوږد پزه لري. د هغه رسم کول یو څه اسانه دي.
د کاغذ په پاړه یوازې یو سوکر خې وکاګي او دا ویل اسانه دی چې تاسو د چا انځور ګورئ. د منهاټن په دې سټوډیو کې تاسو د هنر او سیاست یو ځای کې د ګورئ.
Remember
په یاد ولرئ کارمندان باید لاسونه ومینځي. تاسو به دا د رستورانتونو په تشنابونو کې وګورئ. نو دلته نړۍ د اوکراین ټوټه ټوټه شوې وینې تویږي او هغه خپل لاسونه د اوکراین په وینو مینځي.
سٹیو برادنر په متحده ایالاتو کې یو د مشهور او بریالي سیاسي کارټونستانو نه دی. هغه د کارټونونو په وسیله د نړۍ مهمه موضوعګانی د امریکا داخلي سیاسي مسلې لکه د ټوپک د کنټرول مسله، انتخاباتي کمپاینونه او د سخت د حکومت په شمول د نړۍ مهم موضوعات روښانه کړی دي.
دا د جولی راجر په توګه پوتین دی.
برادر خپل هنر د 1300 میاشتو راهیسې د یوکرين په جګړه متمرکز کړی دی.
In some ways it's getting worse.
په جنوب برخو کې دا خرابېږي ځکه چې دا په یو اوږده تعطیل بدلېږي چیرته چې پوتین دا وګټي او بیا یې وبایلي.
د اپریل په لومړیو کې برادر د لاس انجلس ټایمز لپاره یو کولاج یا هنري ټوټه جوړ کړی چې پکې پوتین د ټولي روسي امپراتور بللې دی.
روسي عکس هغه عکس دی چې ما تاسو ته وښو ده. دا د جرمن بصري هنرمند جان هارتفیلد جوړ کړی چیرې چې پوتین د غوښې یو لوی تبر پلاس کې نیولې دی او هغه د اوکراین قصاب دی.
برادنر د هنري کارونو لوی ټولګلري چې جنگ ته وقف شوی هغه هر نوې ټراجيدي په یو انځور بدلوي. په اوکرين کې تر سره شوی جرمونه مستندوي او پوتين غندي. کارټونونه په عمومي توګه د پیښو مبالغه کوي خو د اوکرين په مسله کې مبالغه ته ضرورت نشته.
He's a man grieving over his son.
دلته یو سړی د خپل زوی لپاره غمجن دی. ماریوپول هو تاسو لیدلی شئ چې هغه د هلک سر په خپل لاسونو کې نیولای دی او ژاړي. یو بم چې د اورګاډي په سټیشن کې راکته شو خلکو د توغندي اکسونه واخیستل او وی ویل د ماشومانو لپاره یو څوک واخیندا کار کولای شي. ووایا دلته په ماشومانو بمونه توغول کیږي زه نور هیڅ نه پوهیږم.
په داسې حال کې چې هر ورځ ډېر زورونکي خبرونه راځي برادنر په خپل میز ناست دی او د روسیې د غلطو معلوماتو سره د خپل پنسل په وسیله مبارزه کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د کاغذبات الوزونکي یا د کایت رانر د نندارې لوبغاړي وایي د 50 څخه د ناسم درکسوي افغانستان بیلابیل اړخونه وړاندې کوي. د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني مشهور ناول کاغذبات الوزونکي د جولای پر 28مه د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په هیز تیاتر کې نندارې ته وړاندې شو. په دې باره کې پامکړی راپورټ ده.
افغان امریکایي اداکار زیتا غنیزاده دا ویاړي چې په لومړي ځل په داسې وننداره کې راښکاره شو چې تر نورو ډیره د افغانستان استازولي کوي. نوموړي وایي
ډیر وخت موږ د افغانستان په هکله کیسو کې ناسم معرفي شوي یو، موږ په کې ناسم درک شوي یو او یا مو ناسمه استازیوالي شوي وي. زموږ د پیژندګلوي بڼه سیاسي شوي او یا امنیتي شوي ده، پوځي سیاسي او یا جیو پولیټیکی کې سیتا ورته دي، خدا هغه سي نه.
په 2001 کال کې د غناول د دوه هلکان د ملګرتیا پر کیسه چې وروسته په شخړه باندې وړي یو فلم هم جوړ شوی و. امیر اریسن چې د ننډارې د مخکښ کریکټر چې هغه هم امیر نونیږي رول وبوي ویل چې د فلم بڼه یې نه ده کتلې، د نوموړي په خبره نه غواړي چې په کتلو یې خپل نه وخت زیانمن کړي.
مای فلم ونلید، من نه غوښتل چې د نورو اداکارانو د ادا او فلم څخه اغیزمن شم. د فلم ژبه د تیاتر د نندارې سره ډېر توپیر لري. په ځینو برخو کې فلم تر ډېره کټ مټ وي. ناول داستان یوه تجربه ده.
دا نندارې به اوله سونه ای دوام وکړي. ګورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې به د خبرونو لنډیز ووري.
ویان احمد الله چوال، طالبان وای د ازبکستان سره د ترمیز مزار شریف، مزار شریف په خور د اورګاډي د پټلۍ په ګډون د ګډو همکارۍ په اړه خبري کړي. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت وای چې د دوی د بندنوي چارو وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوب سره غونډه کړي. باختر دولتي خبري اژانس د وټري پاکستاني عالم مفتی تقی عثماني د مشرۍ لاندې نن کابل ته د یو اته کشیز پلاوی د سفر خبر ورکړي. سیلابونو یو وار بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو د سره او مال درانه تاوانونه رسولي. چارواکي په تیر یو شپه ورځ کې په میدان وردګ، ننګرهار او نورستان کې د اتلسو کسانو د وشل کېدو خبر تاییدوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې له یو شمیر چینایي سوداګرو سره لیدلي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې له چین سره د بانکي ستونزو په برخه کې د یوې حل لارې موندل او په افغانستان کې چینایي سوداګرو ته د پانګونې لپاره د زمینې برابرولو په موخه بحثونه شوي. طالبانو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د فلج د واکسینو د کمپاین د پیلولو اعلان کړی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به شاوخوا 5 میلیون کوچنیان واکسین شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیل څخه د 15 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پوځي حکومت څلور دیموکراسي پلوه فعالا اعدام کړي. امریکا کې د تودې هوا شدیده سفر الوتی. د دغه هیواد پلازمینه واشنگتن ډی سی او دالاس کې د یک شنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 8 درجه او ځینې سیمو کې ان تر 40 درجه ورسیده. د جمهوریت غوښتونکو په نوم یو سیاسي بهیر چې غړي تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او اوس مهال له افغانستان بهر د خپل موجودیت اعلان کړي. د خبرونو پای.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لره. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اورئ.